تنکی د مازیګر شپږ بجې سوی د ازادي رادیو د ورستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنی خبری مجله مو دېش تخې ده. د راپور درته لرو چې مشرانو جرګې یو ځل بیا په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ولسي جرګه وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له نافذېدو سره به د ښځو پر ضد تاوتریخوالی کم سي. قطر ته د ولسمشر کرزي سفر هم تعقیبوو، خو تر څه مخکې اجمل اند خبرونه لولي.
ولسمشر کرزی نن د اسلامي نړۍ په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد د قطر مرکز دوحه ته روان شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تیر په مقایسه په تیرو دوو کلونو کې د ښځو د ناموسي وژنو او جنسي تیریو زیاتې پیښې ثبت کړي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو وار بیا د حکومت ضد مظاهرې غندلې او مظاهره چیانې لوټماران بللې. بشپړ خبرونه واوري. پایل هم د افغانستان له څو خبرونو نه. ولسمشر حامد کرزی نن په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد د قطر مرکز دوحه ته روان شوه. د ولسمشر د ویندوی دفتر ازادي رادیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر با په دې سفر کې د قطر له چارواکو سره د دوارخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د بهیر په باب خبري اتري وکړي. لبلې خو د افغانستان د سولې علي شورا مسولین وایي قطر ته د ولسمشر حامد کرزی سفر یو خو فرصت دی چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار ازادي رادیو ته ویل کسان د طالبانو له استازو سره د لیدنې کوم پلان له مخکې نه دی موجود، خو دا یو ښه فرصت دی چې د سولې د عالی شورا رئیس او د طالبانو استازي په دوحه کې سره خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تیر په مقایسه په تیرو دوو کلونو کې د ښځو د ناموسي وژنو او پر دوی د جنسي تیریو زیاتې پیښې ثبت کړي دي. د دې کمیسیون د ښځو د برخې کمشنرې سوریا سوبرنګ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د ناموسي وژنو او جنسي تیریو 406 قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خپل نوي راپور په خپرولو سره پر افغان دولت غږ وکړ چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مجازاتو قوانین اصلاح او په دې اړه د معافیت فرهنګ له منځه یوسي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ یو شمېر ولسونو چې شمېر یې سلګونو ته رسېده تېره ورځ یو حرکت پیل کړی او له وسلوالو یې غوښتي چې د دوی له سیمې دې ووزي او سیمې دې نامنه کوي. د ننګرهار د ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغو ولسونو ګواښ هم وکړ که چیرې په راتلونکو کې وسلوال د دوی سیمو ته ورغلل نو دوی به یې پر وړاندې پراخه ولسي حرکتونه پیل کړي. اوس مهال د ننګرهار په لرې پرتو سیمو او په ځانګړې توګه د شینوارو په ولسوالیو کې نامنې تر پخوا ډېرې زیاتې شوې دي او ګڼ خلک د یو شمېر ولسوالیو نه اړ شوي چې ښارونو ته کډه شي. اخوا په بدخشان کې چارواکي وایي چې نن سهار د اصاف ځواکونو په هوایي حمله کې دوه ماشومان وژل شوي. د بدخشان د اردو جو ولسوال دولت محمد خبر ازادي رادیو ته وویل دغه حمله په غچان سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شوې. په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر پولیس او سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دوه استخباراتي سرتیري د پاکستان په شمال لویدیځ کې هغه مهال د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول چې د یو پوځي کاروان له تېرېدو مخکې یې لاره پاکوله. په دې پیښه کې درېیم سرتیری ټپي شوی. پر همدې سړک په دویمه چاودنه کې چې د تالاشۍ یوې پوستې ته نږدې وه یو بل سرتیری ټپي شو. راپورونه وایي دوه نور سرتیري هم د میرانشاه د ختیځ په 40 کیلومترۍ کې پر یو پوځي کتار د سړک د غاړې په یوه بومي چاودنه کې ټپیان شوي. همداراز شنبه په ورځ د کراچۍ په ښار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې کړي. دوه پولیسي وژلي او درې یې ټپي کړي دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو وار بیا د حکومت ضد مظاهرې غندلې مظاهره چیانې لوټمار بللې او پر خپلو ملاتړو یې غږ کړی چې په راتلونکي کال کې دې په سیمه ییزو انتخاباتو کې مظاهره چیانو ته سبق ورکړي. اردوغان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د عدنه په نوم ښار کې کړي چېرې چې حکومت ضد او حکومت ملاتړو مظاهره چیانو ترمنځ د شنبې په شپه نښتي شوي. په داسې حال کې چې ترکیه د حکومت ضد مظاهرو لسمې ورځې ته داخلیږي، صدر اعظم اردوغان پر خپلو ملاتړو غږ وکړ چې په تاوتریخوالي کې دې ځان نه ښکېلوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت لخوا وروستیو پوځي بریاو د ستونزمنه کړې چې د دې هیواد د کړکیچ د ختمولو لپاره یو نړیوال کانفرنس تنظیم شي. برتانوي وزیر ویلیم هیګ دا څرګندونه د یک شنبه په ورځ له بی بی سي تلویزیون سره په یو مرکه کې کړې. نوموړي ویلي دي چې د دمشق حکومت دا پرمختګ د ګڼو خلکو د ژوند په بیه او د ولسي خلکو پر ضد له تربګنۍ څخه د ډک زور زیاتي په نتیجه کې ترلاسه کړې. دا ویلیم هیګ په وینا دا پرمختګونه د دې په معنا دي چې حکومت به په خبرو اترو کې لږ امتیازات ومني او دا به لږ احتمال ولري چې اپوزیسیون په دې خبرو کې برخه واخلي. نړیوالې ټولنې په وروستیو اونیو کې هڅې پیل کړي چې په جنیوا کې په روانه میاشت کې یو داسې کانفرنس جوړ کړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی د دې هیواد په شمال کې د کورمیشتې سیمې په مرکز ابریل کې د کابینې غونډه کړې. مالکی او حکومت د یک شنبه په ورځ په ابریل کې د هغو هڅو په ترڅ کې غونډه وکړه چې غواړي د کوردي اقلیت او د شیعه په مشرۍ د مرکزي حکومت ترمنځ کړکېچ راکم کړي. دا له 2003 میلادي کال راوروسته چې امریکا په عراق کې د صدام حسین رژیم رانسکور کړ لومړی وار دی چې د عراق کابینه په ابریل کې غونډه کوي. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د فضا د څارنې او مځکې ته د نږدې تیریدونکو شیانو د معلومولو لپاره د یو نوي مرکز پرانیسته کړې. احمدی نژاد دې مرکز ته چې د تهران د جنوب په 200 کیلومتره کې د لجان خارګوټ کې دی د یک شنبه په ورځ ورغلی وو او د دې هیواد د دفاع وزیر او نور چارواکي ورسره وو. د ایران خبری اژانس رپورټ ورکړی چې دا مرکز به خپل معلومات په نورو هیوادونو کې له نورو ادارو سره هم شریک کړي. دا و خبرونه.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. مشران جرګې په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ولسي جرګه وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د قانون له نافذېدو سره به د ښځو پر ضد تاوتریخوالي راکم سي.
د منر خشونت علیه ځان قانون نافذ شي او هغه د اسلامي دین سره مطابق شي هم به د ناموسي وژنې ختم شي او هم به جنسي تیری او تجاوزونه بیخي قطعا ختم شي.
ولسمشر کرزی نن قطر ته ولاړ. په دې هیواد کې د میشتو افغانانو ټولنه وایي چې دوی غواړي له ولسمشر کرزی سره خپلې ستونزې شریکې کړي.
موږ غوښتل هم دغه دی چې باید هغه افغان په دوحه کې میشتي هغوی سره جمهور رئیس وګوري او خپلې ستونزې چې افغانان لري جمهور رئیس د قطر دولت سره شریکي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې 80% خلک په رواني ناروغۍ اخته دي. نور مسایل هم څېړو. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان مشرانو جرګې یو ربیا په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې د یک شنبه ورځ د بحثونو یوه برخه امنیتي مسایلو ته ځانګړې شوې وه. ځینې سناتوران وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې پاکستاني طالبانو نفوذ کړی دی. تفصیل د محمد قاسم سولمل په رپورټ کې.
یو شمېر سناتوران په خپلو ولایتونو کې د ناامنۍ له زیاتېدو اندېښنه لري او وایي چې دا ستونزه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دا سناتوران ادعا کوي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې پاکستاني طالبان پیدا شوي او هڅه کوي څو د ناامنۍ لمن نورو سیمو ته هم وغځوي. دوو سناتورانو هدایت الله رهایی او بلقیس روشن په دې اړه وویل:
د فراه امنیتی وضعیت خراب او ورځ تر بلې لا پسې خرابېږي، ځکه چې موږ له ایران سره 293 کیلومتره اوږده پوله لرو. بې کفایته ولسوالانو او قومندانانو په خپله خوښه والی ټاکلی دی.
په میدان وردګو کې بیلابیل پاکستانی ډلې او طالبان په دای مرداد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. د خلکو په وړاندې جنګیږي او حتی خپل ځان ته تشکیلات جوړ کړي دي. د دای مرداد امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. یوازې د ولسوالۍ تعمیر د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی.
له دې وړاندې افغان امنیتي چارواکو هم ویلي وو چې یو شمېر پاکستانیان د طالبانو په جامه کې افغانستان ته راغلي او له افغان امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. په همدې حال کې ځینې سناتوران پر امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې د هغو طالبانو په وړاندې چې د پاکستان په ملاتړ جنګیږي روښانه پالیسي نه لري. د یک شنبه ورځې د جلسې په پای کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې په هیواد کې موجوده ناامني بیلابیل عوامل لري. د هغه په وینا تر هغو چې د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي په هیواد کې به ناامني جاري وي.
د فایل کمیسیون موږ به متواصل شکل سره د دې موضوع د تعقیب تجارتوال جمهور رئیس سره مجلسونه یا د امنیت شورا کې او یا په مختلفو شکلونو کې دوی سره مخکېږو. یا دلته راغواړو فشار به مدایي چې امنیتي مسؤولین نور هم توجه کړو تر څو چې د سولې پروسه واضح شوې نه وي، امنیت نه راځي.
افغان امنیتي چارواکو تل دا ډول اندېښنې ناسمې بللې او وایي چې که څه هم وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتي شبکو له قوي ملاتړ برخمن دي، خو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ناکام دي. دوی وایي وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري، له همدې امله دوی انتحاري او ډله ییزې حملې کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل سوې ده ډېر ژر د نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د انتقال څلورم پړاو بشپړ سي، خو یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې افغان ځواکونه به ونه کړی سي د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونه لا هم په درنو او پرمختللو پوځي تجهیزاتو نه دي مجهز سوي.
افغان ولسمشر حمید کرزی نن له کابل د قطر مرکز دوحه ته ولاړ. ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې دوحه ته د ولسمشر کرزی دغه سفر ډیر مهم دی، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې قطر ته به د ولسمشر دغه سفر د سولې لپاره کومه مهمه لاسته راوړنه ونه لري. په قطر کې د میشتو افغانانو ټولنه وایي چې دوی د افغانستان او قطر د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مرسته کولای شي. ټولنې مشر درویش زادران فرشتې جلال زی ته په مرکه کې ویل دوی په قطر کې د خپلو منابعو په مټ د کابل د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم مثبت رول لوبولی سي.
قطر کې خو قریب خوا دی چې زیاتره خپل طبیعتونه نه درلودل، د پاکستاني پاسپورټونو راغلي وو، خو د افغانانو چې پاسپورټونه ورته بدل شو. د افغانانو تعداد د 6000 نه بره دی.
عموما څه مصروفیت لري؟
زیاتره افغانان خپلې کمپنۍ لري، د ساختماني کمپنۍ زیاتره لري، افغان ځمکې اخلي، لوی لوی شهرتونه واخلي، بېرته جوړې عربو بېرته.
دا وری تاسو د جمهور رئیس سره د لیدو څه پلان لري د افغانانو د ټولنې پاستازي توپ؟
دا د موږ چاته کوشش وکړو د افغانانو لیدنه جمهور رئیس نه منلې، ولې چې موږ غوښتنه سفارت سره شریکو چې آیا موږ کولای شو چې د جمهور رئیس سره وګورو. دوی د جمهور رئیس هغه ټیم چې تر مخکې لیده راتګ نه راځي هغوی ته دغه پیشنهاد وړاندې کړی وو، خو اوس تر اوسه پورې نه قبول شوی، ولې چې دوه ورځې دای په دوحه کې پاتې کېږي، د افغانانو سره یې د لیدو هغه نه ده خوندي شوی. موږ غوښتنه همدغه ده چې باید هغه افغان په دوحه کې میشتي، هغوی سره جمهور رئیس وګوري او خپلې ستونزې چې افغانان لري جمهور رئیس د قطر دولت سره شریکېږي. دا به د افغانستان لپاره هم دلته مفید وي، هم به د افغانستان د دولت او د قطر د دوی دواړو د هیوادونو په روابطو کې ډېر مفید پرېږدي. ولې چې دلته په دوحه کې د افغانانو سره چې 40 کاله 50 کاله زیات عمرونه دلته تېر کړي دي، هغوی دغه خلکو د قانون د حکومت او د دغو خلکو له عناناتو حتی دا غچنه خبر دي چې موږ ورڅنه زیاته استفاده کولی شو.
دوی د افغانستان په اقتصاد کې هم ډېر مهم رول لوبوي. تاسو په عمومي ډول په قطر کې څه مسایل درلودل چې غوښتل مو له جمهور رئیس کرزي سره یې شریک کړئ؟
ټولو افغانانو یو ورځ لومړی د سولې طرفدار چې باید د سولې دپاره جمهور رئیس په قطر کې مکتب یا دفتر پرانیزي د طالبانو دپاره. ولې موږ دلته ګورو د قطر خلک د افغانستان د سولې سره ډېر نهاله خلک، ولې دوی په افغانانو مین دي؟ ځکه د سولې مین شوي دي، حکومت او خلک یې افغانانو سره ډېره زیاته مینه لري. د دې تر څنګ موږ نوره یو څو غوښتنې وې چې د نړۍ زیاتره هېوادونه د قطر د حکومت او د قطر د خیریه موسسو نه چې کوي، موږ په دې باب د جمهور رئیس سره کتل. ته باید د قطر د ولسمشر او دا د خیریه موسسو نه ته دغه غوښتنه وکړه چې د نړۍ پریمانه هېوادونه ترې استفاده کوي، حتی غیر مسلم هېوادونه ترې استفاده کوي، ولې موږ هم نشو تله کولای. موږ جمهور رئیس ته صرف د قطر د خلکو پیغام ورکو چې مطلب موږ ډېر ترنه خوشحاله یو، د قطر د خلکو نه مننه کوو، موږ ته دا زمینه برابره کړې ده چې په آزاد ډول کار وکړو. موږ سره یعنی د نورو هېوادونو پر نسبت ډېر ښه چلند کوي. جمهور رئیس دغه پیغام د قطر امیر ته ورکړو، هماغه و چې د قطر امیر رسمن ورته بغیر د پاکستان د سفارت پرته چې هغوی موافقه ورکړي یا ورنه کړي، دوی باید افغانانو ته پاسپورټونه ورکړي. دویم د افغانانو د ویزو مسله وه چې زیاتره دلته افغانان د لوی لوی شرکتونه لري، دا د ګاونډیانو لکه د هند د پاکستان او د ایران د دغو خلکو هېوادونو وګړي زموږ سره په کمپنیانو کې کار کوي، نو یو یو مزدور موږ ته ډېر جګ پرېوځي. موږ د جمهور رئیس نه یوازینۍ غوښتنه همدا وکړه چې ته د قطر د امیر نه د افغانانو لپاره ویزې وغواړه. یو خواته هغه افغانان چې په هېواد کې بېروزګاره دي، هغوی ته به د کار زمینه برابره شي، بل خوا ته به دلته افغانان د خپلو کارګرو نه په خپله استفاده وکړي. یو به دغه خپل اقتصاد به هم په پیاوړی شي، دویم به دا ګټه خپل کور ته لاړه شي.
په قطر کې د افغانانو د یوې ټولنې مشر درویش زدرانو
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې د پوخا په پرتله د ناموسي قتلونو او جنسي تیریو پیښې زیاتې پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. دغه څرګندونې نن د دې کمیسیون مسؤلونو د یو دوه کلن تحقیقاتي راپور د خپرېدو پر مهال وکړې. د دې کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنر وویل چې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې د ناموسي قتلونو او جنسي تیریو 306 قضیې دوی ثبت کړې دي. محمد قسیم سولمل او نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خپل تازه راپور کې د ښځو د ناموسي وژنو او پر هغوی جنسي تیریو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دولت یې د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه هم مطرح کړي. دا راپور چې د یکشنبې په ورځ د یاد کمیسیون لخوا خپور سو د 1990 لمریز کال له پیل څخه د 1992 کال د ثور تر میاشت پورې د جنسي تیریو او ناموسي قتلونو پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې کمیسیون د ښځو د چارو کمیشنري سرایا سبرنګ د یاد راپور په حواله په شاوخوا دوه کلونو کې د ناموسي قتلونو او جنسی تیریو د پیښو په اړه د ډول معلومات ورکړل.
از شروع 1992
کال له پایله تر 1992 کال پورې د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ناموسي قتلونو او جنسي تیریو شپږ سو شپږ پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې 233 پیښې د ناموسي قتلونو او 133 پیښې هم د جنسي تیریو دي.
د ناموسي قتلونو او جنسي تیریو د پیښو څیړل، د قربانیانو د وضعیت ارزونه، په دې برخه کې د معلوماتو راټولول، د عامه پوهاوي لوړول او د قوانینو اصلاح هغه موارد دي چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د خپلو تحقیقاتو د عواملو په توګه یادوي. د راپور له مخې د جنسي تیریو په 15% پیښو او د ناموسي قتلونو 45% پیښو کې د قرباني شوي ښځو خپلوان لاس لري. د غرض په دې راپور کې راغلي چې د ناموسي قتلونو او جنسي تیریو 20% قربانیان ځوانان دي، چې زیاتره یې له 18 کلنۍ نیټ عمر لري. راپور زیاتوي چې 9% د ډول قضیې عدلي او قضایي ارګانونو ته راجې شوی، چې په 40% حل شوی پیښو کې خلکو رضایت ښودلی او 15% موارد کې د عدلي او قضایي ارګانونو اقدامات د قانون خلاف بلل شوی دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان د غرض وایي چې د دې پیښو 15% عاملین نیول شوی، چې لاغي ډلې 15% عاملین مجازات شوی، خو 9% نور نه دي محاکمه شوی. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د یاد راپور د خپرېدو پر مهال له دولت وغوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د اختصاصي څارنوالي او کورنۍ محاکمې رامنځته کړي.
یو له وړاندیزونو څخه چې کمیسیون کوي هغه د قوانینو عادلانه تطبیقول دي. دویم وړاندیز مو د اختصاصي څارنوالیو او فامیلي محاکمو رامنځته کول او د غرض د عدلي تب رامنځته کول دي، ځکه کوم کسان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی عدلي تب ته لاسرسی نه لري او دا د دې لامل ګرځي چې د جرم علایم له منځه ولاړ شي.
دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې په ولسی جرګې کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په اړه هم بحثونه روان دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او بیلابیل مدني ټولنو له ملي شورا غوښتي چې دغه قانون پرته له ژورو بدلونونو تصویب کړي.
د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د قانون له نافذېدو سره به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر کم سي. خو د دې کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قانون د طرحې پر اصلاح ټینګار وکړ. له ښاغلي بارکزی سره نسیم شفق مرکه کړي.
بارکزی صاحب، د بشر د حقوقو کمیسیون په یو خبر شوی راپور کې وویل چې په تیرو دوه کلونو کې 306 پیښې ثبت شوې دي، د ناموسي وژنو یا قتلونو او د جنسي تیری، چې په دې کې 233 پیښې د ناموسي قتلونو دي او 133 پیښې هم د جنسي تیری. کچېر ولسی جرګه دغه یو قانون چې هغه د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دی دا تصویب نسی، ګمان نه کوي چې دغه پیښې به په راتلونکي کې هم زیاتې شي؟
موږ به دې طرفدار یو چې قانون تصویب شي، هغه اسلامي عدالت، آسماني او قرآني او خدایي عدالت په جامعه کې په بشري ټولنه کې نافذ شي، چې د نورو د ښځو د ټولو حقوق په هغه کې خوندي شوي، په هغه کې ساتل شوي واوسېږي. هر کله چې د ښځو د منع الخشونت علیه الزن قانون نافذ شي او هغه د اسلامي دین سره مطابق شي، هم به د ناموسي وژنې ختم شي او هم به جنسي تیری او تجاوزونه بیخي قطعا ختم شي. موږ د دې غوښتونکي چې ډېر ژر دا قانون اصلاح شي او پاس شي، چې زموږ د خوندو او زموږ د مندو حقوق څنګه چې خدای او د خدای قرآن ورکړي دي هغسې وساتل شي. په دې قانون کې نه موارد یا نه ماده داسې وي چې کاملا د قرآن او د اسلام د دین سره په ټکر کې وي.
بله، نو اروزګان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته هم څه ناڅه مشکلات شته دي. ستاسو راپور نه څه دي چې دغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع په اروزګان کې څنګه ده بارکزای صاحب؟
الحمدلله، اروزګان ولایت په دې 12 کال کې یوه پیښه په اروزګان کې شوې ده چې هغه میړه دغه ښځې تپاز غوړونه پرې کړی و، هغه بنا پر دې چې هغه شدي او بد اخلاقی کړی و. موږ د دې طرفدارو چې غوړونه پد نه وای کته سی وی سمه حدود ور باندې جاری سی وی. نور الحمدلله موږ روزګان په ولایت کې په دې 12 کال دغه شناوړی پیښه شاهدان نه یو.
بله، نو بارکزای صاحب، اوس مهال له ښځو سره په مجموع کې په افغانستان کې چې کوم تاوتریخوالی روان دی، خشونت روان دی، تاسو څومره اندېښنه لرئ؟
فقط زه په دې ډېر خفه یم چې اسلامي قوانین نافذ نه دي چې دغه شی عملونه ترسره کړي، چې ډېر ژر اسلامي قانون نافذ شي او د اسلامي قوانینو مطابق د دې د تاوتریخوالي په ضد قانون فاسي ان شاء الله د ټولو ناخوالو ته د پای ټکی بکشي شول شي.
بارکزای صاحب، کچېرې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویبیږي او بیا وروسته هغه توشیح او نافذیږي، دا به څومره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي؟
دا به سل په سل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې دا قانون اصلاح کړي. ځکه هغه حقوق چې و ښځو ته خدای او قرآن ورکړي، هغه حقوق هیڅ چا تر اوسه ښځو نه دي ورکړي. موږ د دې طرفدار یو چې ښځې په اسلامي لباس او کلچر سره برابر مطابق تعلیم وکړي، ښځې کار وکړي او ښځې میراث واخلي او ښځې خپل حق وغواړي او د ښځو حجاب خوندي، د ښځو ستر خوندي، د ښځو ژوند مسؤلي، ښځې بې ځایه ونه وهل شي، ونه تکول شي، ونه ځورول شي او خرته نه شي، په بدو کې ورکړل نه شي. د دې ټولو خبرو موږ مخالف یو. حقوق چې ښځې ته خدای او قرآن ورکړي دي، موږ د دې طرفدار یو چې ډېر ژر دا قانون تصویب شي چې تر څو خوندي د دغه جبر څخه خلاص شي.
د ولسی جرګې د شکایت اوریدنې د کمیسیون مشر عبید الله بارکزای وو. په دې اړه به د خلکو نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
عبدالله خبرې کوم. دولت باید د مخنیوي وکړي او کسان چې جنسي تیری یا ناموسي قتلونه کوي، آیا د دوی په کورنۍ باندې چې جنسي تیری او ناموسي قتلونه وشي، دوی څه عکس العمل کوي؟ نو بیا د دوی خپل ګریوان کې فکر وکړي چې دا کار څه کې خراب.
زمانو باز محمد اوت خیلو دلسی تلسی مودی ادیر بد کار ده، خلاف ده اسلام ده، خلاف ده شریعت ده، خلاف ده حقوق ده بشر. خوب شده کار شده قتل کی تیره بیزه جنسی تیره کی خلق زوری خلق خنا موست عروس کی ده، خلاف ده شریعت ده، ده اسلام ده. هر سو چی باید دی عمل نباید خودداری.
زمانو نیک محمد نورزاده
ده باید جلوگیری وش ده ناموسی قتلونه او ده جنسی تیری ده باید جلوگیری وشی، ده باید بنشی اڅوک چونی ولا شی. هغه چکل ونی ولا شو، هغه باید رشوت په مقابل کې، پیسو په مقابل کې، واسطه په مقابل کې خوشی نشي. هغه باید تازه تورسیږي، دام شی یا بندشی یا بند، هغه سزا ته باید ورسیږي.
د روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې 80% خلک له رواني ستونزو او ناروغیو څخه ځوریږي. د روغتیا وزارت نن د رواني ستونزو د حل په هدف او رواني ستونزو د تداوی په پرختیا لپاره یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانیست. نور حال د مرزي احمدزی پر پټ کې.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د رواني ستونزې درملنه او مخنیوی د دوی له لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې بحث زیات شي. د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ جوړ کړی چې په هغه کې به د رواني ستونزو د مخنیوي او حل په لارو چارو یو شمېر افغان او بهرني متخصصین بحثونه وکړي. په دې ورکشاپ کې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل وویل چې دوی په پام کې لري د رواني ستونزو د درملنې په برخه کې خپل یو شمیر کارکونکو ته صحیح زکړې ورکړي. نموړي وویل د رواني روغتیا لپاره د دولت بودیجه هم په دې وروستیو کې زیاته شوې. تر څو کلونو مخکې د عامې روغتیا په وزارت کې د روغتیا له ملي بودیجې څخه رواني روغتیا ته بودیجه څه کم 0.1% ته رسېدلې، خو په تېرو دوو کلونو کې دا بودیجه لوړه شوې ده او د روغتیا له ملي بودیجې رواني روغتیا ته 8% بودیجه ورکول کېږي. د نموړي په خبره چې اوس مهال په نړۍ کې تقریبا 10% خلک د رواني ناروغیو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اخوا بیا ډاکټران وایي ویره، ژور خپګان، صدمه یا زیان رسیدل، تشویشونه او نورې دا ډول رواني ناروغۍ او ستونزې د ذهن د وروسته پاتې کېدو، میرگی، نشه توکو تا مخه کول او نور ناروغی و سبب گرزی. ده امی روختی وزارت ده روانی روختی ده سانگ مشر بشیر سروری وای چه ده محل ده افغانستان شپی تفی سده وگری لی روانی ناروغی او روانی سنزو سرلاس او گریواندی. سروری وای ده نارینه و پرتله په خزو که روانی سنزی زیادی دی.
اراز و علائم افسردگی
د خپکان اراز او نشي دریاوی اشرت لور فساده پر شذو کی او نه 25.1 فساده پر نارینه کې لیدل سوی نور څو دولت تشویشونه همسته چې ځانونه نه 25.3 فساده پر شذو کی او 3.15 فساده پر نارینه کې لیدل سوی همدارس بیا رواني ځانونه 2.5 فساده پر شذو کی او 1.5 فساده پر نارینه کې لیدل سوی نو کچیر وګورو د خپکان مسله پر شذو کی ډیر لیدل کیږي او تشویشونه پر نارینه کې چې په دې ډول تقریبا پینزوس او یشپیته فیصد خلق پر روانی ستونزو او ناروغیو
اخته. پا یاد ورکشاپ که ده روختیا نریوال سازمان مسئولینو وویل چه ده 2003 کال رئیسی افغان دولت سره ده روانی روختیا پا برخه که مرسی کری او دام رسی باید دوام بکری که سهم چارواکی وید خلقو ده روانی تکلیفونو ده درملنه او مخنیوی لپاره اقدامات کوي خو اکثر کتون که بیاوای چی پا افغانستان که موجود روانی تکلیفونو تا پا کتو ده سنزی هواری تا ده دولت اقدامات پنشت حساب دی. مرزی احمدزی، آزادی رادیو، کابل.
د استرالیا حکومت نن د هغو 14 کسانو جسدونه په سمندر کې وموندل چې څلور ورځې مخکې یې بیړۍ د دې هیواد کرسمس ټاپوګونو ته په لاره کې ورکه سوې وه. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
اسوسییټډ پرس اژانس وایي د غیر قانوني کډوالو د بیړۍ چې استرالیا ته روانه وه د هند په سمندر کې ډوبه شوې ده. داسې ګڼل کېږي چې په بیړۍ کې به شپېته تنه سپاره وو چې ټول غرق شوي دي. تر اوسه د 14 تنو د مړینې خبر تایید شوی او د اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې د نورو ډوبو شویو مسافرو د موندلو لپاره عملیات لا هم روان دي. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر جیسن کلیر ویلي چې د ورکو شویو کسانو د موندلو لپاره هوایی او سمندري عملیات روان دي خو تر اوسه د هیڅ یوه درک نه دی معلوم سوی. د دغو غیر قانوني کډوالو د بیړۍ د موندلو لپاره د استرالیا د کرسمس ټاپو په 100 کیلومتر کې عملیات روان دي. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر د پېښې وړې بد تراژیدي بللې او هیله څرګند کړي چې پاتې ډوب شوي کسان به ژوندي وموندل شي. د استرالیا حکومت وایي د غرق شویو کسانو هویت لا نه دی څرګند خو دوی د کرسمس ټاپو ته روانو. دا هغه ځای دی چې د استرالیا حکومت د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره کمپونه جوړ کړی دی. د استرالیا د کورنیو چارو وزارت وایي د غیر قانوني کډوالو د غبیړۍ اول وار د چهارشنبه په ورځ د کرسمس ټاپوګانو ته نږدې د هوایی گزمې یوې الوتکې لیدلې وه. د گزمې د دغې الوتکې مسؤلینو ویلي چې هغه مهال هیڅ داسې نښې نه لیدل کېدې چې بیړۍ له کوم خطر سره مخامخ وه یا داسې ستونزه لري چې له امله یې ډوبېدلی شي. سره له دې چې په بیړۍ کې د ډوبو شویو کسانو د هویت په اړه دقیق معلومات نه دي څرګند شوي خو افغانستان، عراق، سریلانکا او برما د سیمې له هغو هېوادونو دي چې زیات شمېر خلک یې هر کال د پناه اخیستلو او مهاجرت لپاره استرالیا ته ځي.
د ازادي راډیو خبري مجله.
امریکا وایي چې په ایران کې د ولسمشری را روانې ټاکنې په آزاد او عادلانه ډول نه ترسره کیږي او د نړیوالو معیارونو له مخې اعتبار نه لري. د خبرې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډی شیرمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. تفصیل له فرشتې جلالزی څخه اوري.
په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وینډی شیرمن ویلي د ایران راتلونکي په متحدو ایالاتو او یا د 15 جمع یو هیوادونو په استازو پورې نه بلکې د ایران په خلکو پورې اړه لري. د دې پوینه په ایران کې پریکړې د تهران د رژیم لخوا کیږي او حکومت باید د خپلو پریکړو په خاطر خلکو ته حساب ورکړي. وینډی شیرمن یو بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خپل حکومت پر اندېښنې ټینګار وکړ.
Clearly from a US perspective we are very concerned about Iran's nuclear program.
دا وای وزید چې د امریکا له اړخه د ایران د اټومي پروګرام په اړه شدیده اندېښنه سته. زموږ په باور د هیواد د اټومي وسلو جوړولو په لور روان دی چې د ټول نړۍ لپاره خطر درلودلی سي. د امریکا ولسمشر ویلي چې ایران ته به د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه ورنه کړي. د ایران اټومي پروګرام د دې هیواد د جمهوري ریاست د اتو کاندیدانو د ورستۍ مناظرې د بحث یو ستې ټکی وو. په ایران کې د ولسمشر ټاکنو ته تر ویونې کم وخت پاتې دی. دې ته په اشاره د سیاسي چارو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ولسمشری را روان انتخابات په آزاد او عادلانه ډول نه ترسره کیږي او د نړیوالو ستانډردونو له مخې اعتبار نه لري. خو آیا امریکا په ایران کې د جمهوری ریاست د ټاکنو په پایله کې د کوم تغییر توقع لري؟ وینډی شیرمن د ازادي راډیو ته دغه پوښتنې په ځواب کې وویل
I think no one knows how the Iranian election.
دا نړیوالو ستاندردونو له مخې دا انتخابات آزاد، عادلانه او معتبر نه دي. د زیاته کړه چې د انتخاباتو په اړه پریکړه د نگهبان شورا له خوا شوې وي چې کومه ټاکل شوې یا منتخبه شورا نه ده. نو هیڅوک نشي ویلای چې دا ټاکنو پایلې به څه وي.
عمران لغمان څخه په خپل سیمه کې لیکلي ولسمشر کرزی غنو هیوادونو ته سفرونه کړي. قطر ته به هم روستي سفر کومه خاصه ګټه ونه کړي. روزي ګل زیګرخون له ننګرهار په سرک ولسوالي کې امن خراب دی. هله کوي چې د دې ولسوالي امن ته خاصه توجه وسی. او اسماعیل له کونړ لیکلي چې د سولې په وړاندې غټه ستونزه ده چې نه افغان دولت خپل واک او اختیار لري او نه هم وسلوال طالبان. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې. وروستۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدي څخه واورئ.